یو ساعت پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې زه قاسم سولمل درامین او بخشي عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لپاره د افغان حکومت د یو ځای کېدو په برخه کې ځینې شرطونه وړاندې کړي. دا او نور راپورونه په روانه خبرونه کې ورودلای سي. خو پیل په خبرونو کوو. کورنی خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر دی ولور پوری په پپلاوی په مشرۍ د سې شمې په ورځ آذربایجان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې ناامنیو او طبیبي خو له امله په تیرو دوو لسیزو کې اتلکه افغانان زیانمن شوي دي. او مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر خپلې غونډې ته ورغوښتي وه. پوره خبرونه ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ تر دوه ورځو پورې آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز اژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د بهرنیو چارو مالی سوداګرۍ کار او ټولنیزو چارو وزیران به له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري وي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د آذربایجان ته د ولسمشر د سفر په اړه وویل
هدف سفر رئیس جمهور باز هم مو جذب کردن همکاری های و همچنان سرمایه گذاری های منطقه‌ای به خاطر مو هدفی که ما تعیین کرده بودیم که خودکفایی افغانستان می باشه. در این سفر ضمن ملاقات هایی که در نظر گرفته شده چند سند همکاری های دو طرفه هم می باشه که به امضا می رسه.
ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د سیمې په سطح اقتصادي او سوداګریزې هلې ځلې زیاتې کړي چې ښه بېلګه د ټاپي پروژې د کار پیلېدل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې د ناامنیو او طبي پیښو له امله په تیرو دوو لسیزو کې اتلکه افغانان زیانمن شوي دي. دغه بنسټ نن په دې اړه یو راپور خپور کړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د جګړې او طبي پیښو له قربانیانو او زیانمن شوو کسانو سره مرسته وکړي. دغه راپور چې د زیانمن شوو افغانانو په اړه دی له زرګونه کسانو سره د مرکو په اساس جوړ شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر ستار مراد ویل چې د دغه څېړنې موندنې د راتلونکي کال په پلان کې نیسي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په راتلونکو پروګرام کې واورئ. له توریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د جوړ شوي ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریز نه دی معلوم. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې افغانستان باید ځینې شرطونه ولري. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل مخنیوی او د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول باید هغه شرطونه وي چې افغان حکومت له دغه ائتلاف سره تر یو ځای کېدو مخکې مطرح کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ له افغان حکومت غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په جوړ شوي ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. د څلور دېرش هیوادونو دغه ائتلاف به په عراق، سوریې، افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي. او مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي مؤسسو مشر ورغوښتی وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنیو تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د لوړو زده کړو وزیر فریده محمد د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کانکور په کلنۍ ازموینه کې ځینې ستونزې ومنلې خو وایي چې د ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام کوي. سناتورانو د یو شمېر نور مسایلو په اړه هم پوښتنې درلودې خو د لوړو زده کړو د وزیر له وضاحت وروسته قناعت حاصل شو. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار صالح محمد صالح تاسو وړاندې کړي.
ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل سوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوې دي. که څه هم د دغو خبرو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده خو ټاکل سوې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یوه کنفرانس ته خبرې وکړي. دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ په سویس کې پیل سوې وې. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په معریب ولایت کې یوه پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل.
تم السيطره على معسكر ماس
دوی موږ د الماس پوزیا دا نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا ادم الله هم پلاس کې ده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دا پوزی اډه له ډیره وخته د حوثي یاغیانو په لاس کې وه. د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له موریوتیوس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. د کینیا د پولیسو ویان چارلس اووینو نن وویل چې د فرانسې هوایي شرکت 1710 ډوله بوینګ الوتکه چې 4950 مسافر او 14 عامله پکښې وه او د پاریس شارل دوګل هوایي ډګر ته روان وه، وروسته له هغې چې پیلوټانو د بیړنۍ ناستې غوښتنه وکړه الوتکه د ممباسا په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. چارواکي وایي ټول مسافر په خوندیتوب له الوتکې ایستل سوي دي. د اووینو په خبره هغه بسته چې ګمان کېدی کوم بم به وي د الوتکې په تشناب کې وموندل سوه. د پولیسو ویاند وایي متخصصان رابلل سوي او دغه بسته یې له ځانه سره وړې ده. د چین په جنوب شیجین کې د مځکې شویدو په پیښه کې 22 کورونه له منځه تللي او 30 زیات کسان له درکه سوي دي. د چین د عامه امنیت وزارت د اور وژنې څانګې په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې له ویجاړو سوي ودانیو لږ تر لږه 1 کسان ژغورل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د اضطراري حالاتو 3.5 زیات کارکوونکي د ژغورنې په چارو بوخت سوي دي. تر اوسه د چا د مرګ خبر نه دی ورکړل سوی. مخکې تر دې چې نن سهار په سیمه کې مځکه وشویږي، شاوخوا 900 کسان له هغه ځایه وایستل شول. تیره میاشت په ژیجیانګ ولایت کې د مځکې شویدو 38 کسان مړه کړي وه. په اسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې 2 تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي له دوو هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخاباتو ګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وه. دغه تازه ګوندونه منځلاري سیدادانوس یا شاریان او پودوموس دي چې محافظه کار ولسي ګوند او د سوسیالستانو ګوند به چیلنج کړي. د مادرید یوې اوسیدونکې کونچا سیره دغه انتخابات مهم وبلل. دا وی دا انتخابات ځکه مهم دي چې دوه ګوندی سیستم پای ته رسیدل څرګندوي او دا زموږ له تیرو انتخاباتو سره یو توپیر شي. نظر پښتنې څرګندوي چې د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو راخوی تر مشرۍ لاندې ولسی ګوند لږ مخکې دی. د راخوی په دوره کې اسپانیا له مالی بحران څخه وایستل سوه او د اقتصادي ودې مرحلې ته ورداخله سوه. او د عراق د ښکلا ملکه وایي د هغې نوې دنده به دا وي چې وشي عراق لا هم د تروریزم او تاوتریخوالي په وړاندې د ښکلا او کلتور هیواد دی. 40 شیما قاسم له 1922 میلادي کال راوروسته لومړی عراقي ده چې د ښکلا د ملکې مسابقه ګټي. هغه پرونه وخته په هغو ځانګړو مراسمو کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د بغداد په یوه هوټل کې ترتیب سوې وه ګټونکې اعلان سوه. دا چې د اقتصاد محصل او په اصل کې د کرکوک ښار ده د 9 کاندیدانو له منځ نه انتخاب سوه. قاسم وایي د تعلیمي طرحو ودې ته به کار کوي، په ځانګړې توګه د شخړو له کبله بې ځای سو کسانو لپاره. او اوس هم د هوا حالات
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه صفر، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 2، هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 15، غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 10، بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه منفي 4 ټیټه منفي 13، او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه منفي 8.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر وپانی همسته ادرس دی، ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې ویل، د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ته د داخلي دو په برخه کې ځینې شرایط وړاندې کړي.
باید ائتلاف جوړونه واقعي ائتلاف وي، چې په کې حقایقو ته په بنا باندې اقدام وکړي، بالخصوص د افغانستان لپاره. له هغه ملکونو نه چې موږ هلته ټوریزم ټریننګ کیږي یا راځي افغانستان ته، دغه مخنیوي وشي.
په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند ولایتي شوروي کچري د سنگین او ګریشکو لسوالیو د رواني جګړې مخه ونیول سي، نو د لشکرګاډ ون ډيري سیمې به هم ورسره سقوط وکړي.
کچري د حالت قابو نسی، کارټور نسی، امکان دی ولر چې خپل دی ولسوالیو هم تر سخت تهدید لاندې راسي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بشپړ راپور هم پروانه خبرونه کې درته لرو. دغه راز اورې چې افغان حکومت وایي په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د کورونا بې ځای سو شمیر کابو 1 میلیون کسان ته رسیږي.
په مجموع کې په ټول افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له 1 میلیون څخه ډیر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي د جنگ، جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله.
روانه خبرونه مو تر 4 بجو دوام کوي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوونه د ماشم تر و بجو پر دوام کوي. د ماشم د و بجو څخه بیا د سهار تر و بجو پر د سهار تر و بجو پر کول سي د امریکا ژغ غشنه رادیو خبرونه واوري. اوس مخکې تر دې چې نور مسایل وړاندې کو د هلمند په اړه یو مطلب ته ساسو پام راړم. لکه څنګه چې مخکې مې ویل د هلمند ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي چې که د دغه ولایت امنیت ته پام ونه سي نو ممکن مرکز لشکرګاه ځینې سیمې هم سقوط وکړي. ویل کېږي چې د سنګین ولسوالۍ پر ودانۍ سخته جګړه روانه ده او د ګریش ولسوالۍ د زیمبولي سیمه تېره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولیار ویلي دي چې هلمند د ګړنګ پر غاړه دی او کچېري مرکزي حکومت لازمه پاملرنه ورته ونه کړي نو لشکرګاه به سقوط وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې به جګړه د شمالي ولسوالۍ څخه جنوبي او مرکزي ولسوالۍ ته اوږده سوې ده. خو د هلمند امنیت قمندان وایي افغان ځواکونه کولی سي د ولسوالۍ د سقوط مخه ونیسي او امنیت وساتي. په دې اړه نور جزئیات له هلمند څخه زموږ د همکار محمد الیاس دای راپور کې واوري.
د هلمند ولایتي شورا غړي وای سنگین ولسوالي چې د تیرو څو کلونو راځي ته په ماسره کې و اوس د سکوت په حال کې ده. په سنگین کې د تیرو څو ورځو روانو جنگونو لامل وسلوالو د ولسوالي بازار نیولې او د ولسوالي د ودانۍ ترڅنګ بریدون ته دوام ورکوي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وای په خانشین، مارجې، ګریش کاو سنگین کې جنگ روان دی او وسلوال هر شپه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. مجید خونزاده زادې رټول وسلوالو د شنبه په ماښام د سنگین ولسوالي بازار او د ګریش ولسوالي یو مهمه سیمه زمبلی نیولې دي.
زمبلی سیمه چې سکوت کړې دي کچېږي د حالت کابو نسی کاتلور نسی امکان دی ولر چې خپل دی ولسوالي هم تر سخت تهدید لاندې راځي. په سنگین باندې جنگ شروع دی په ولسوالۍ کې جنگ تیز روان دی، حالت سم نه دی.
د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولیار ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو لیک کې چې پر خپل فیسبوک باندې خبر کړی دی لیکلی دی چې هلمند د سکوت په لور روان دی او کچيري د سنگین او ګریش ولسوالۍ د سکوت مخاوني نیولسي لشکرګا به هم د وسلوالو لاسته ولبیږي. د هلمند جګړه پروان مریض کال کې لومړی په سنگین او مساکلا کې پیل ورسته نور شمالي ولسوالۍ ته وجده سوچ په تیرو 2 میاشتو کې تر مرکزی او جنوبي ولسوالیو پورې ورسېده او یو ځل پکې خنشین ولسوالی هم سکوت وکړ چې ورسته افغان ځواکونو بیرته ونیول. اوس مهال د هلمند د ناوی او ګرمشیر ولسوالیو پرته په نورو 2 ولسوالیو کې یا جنگ روان دی او یا ډیرې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ هم په بیلابیل ولسوالیو کې جګړه مني. سر جنگ د مرستیال والی محمد جان رسولیار خبره چې هلمند د سکوت په حال کې دی رات کړوي ول افغان ځواکونه د وسلوالو په پرتله غشتلې دی او د هلمند څخه د دفاع توان لري.
هر بل ته موجود ده جنگسته د مو قواوی د طالبانو په پرتله یو په سل زیات دي. دا چې مو حکومت یو او نه غواړو چې ټول قواوی په یو کې تمرکز کو او یو کې جنگ جګړه دو سره وکړو ځکه دوی دی ټولو جن یو جې قواره ولی په یو جې متمرکز کې یو پوسټل استپری به چی شوی دی دومره طالبانو مقابل کې په ټولو جېو کې اتګړنګ نه ده. تاسو ته اطمینان درکوم چې هلمند نماتې دونکو څنګه ده.
سر جنگ د هلمند ولایتي شورا خبر هم رد کړی چې ګواکې د دې ولایت اویا سلنه مزکه د وسلوالو په ولکه کې ده. باید ولسی چې د هلمند په مرجې خانشین، سنگین، نوزاد، مساکلا، کجکی او اشیر ولسوالیو کې دولتي حکومت یوازې د پوسټو حیثیت لري خو په ناوی او ګرمشیر کې ټولې سیمې او د ګریش او ندالی ولسوالیو نسبت ډیر سیمې د حکومت تر ولکې لاندې دي. وسلوال توانې دلې چې په تیرو 2 میاشتو کې د لشکرګاه شهر اړوند په بابا جی سیمه کې جګړه توده وساتي او په دې سیمه کې د افغان سرتیرو په وړاندې د کلک مقاومت څخه کار واخلي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوسم راځو د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه بل مطلب ته. افغان چارواکي د 1340 نوي المریز کال د جنگي فصل د شدت لمخې وای چې په 1340 کلونو کې د فصل ساري نه درلودي او جدي بولي، وای چې اوس لوال مخالفینو پکې د ډیرو لاسترړونو هوټ درلود. دغه جنگي فصل افغان امنیتی ځواکونو ته لستون زوډک او دغه فصل په جریان کې د تیر کلونو په پرتله د امنیتی ځواکونو مرګ ژوبله هم ډیره ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان له حکومت غواړي چې له دې جګړې فصل څخه په استفادې باید خپلې تشې ډکې کړي، څو پر راتلونکي جنگي فصل کې ورته ګواښونه مخنیوي متوجه ونه وسی. دا چې د روان المریز کال جنگي فصل ولې بې ساري او وسلوال مخالفینو پکې څه اهداف ترلاسه کړل او اړوند افغان چارواکي ورته څه ځواب لري، په دې اړه اسدالله لودین یو تفصیلي راپور چمتو کړی.
د 1940 لمریز کال جنگي فصل په 1340 کلونو کې لمړنۍ جنگي موسم و چې ټول مسؤلیت افغان ځواکونه درلود، او په دې پړاو کې د ټول عملیاتو رهبری هم د افغان ځواکونو په غاړه و. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې لامل چې دغه جنگي فصل لستون زوډک وو دا بولی چې افغان ځواکونه پکې په یوازې سر ټول امنیتی مسؤلیت واخیست، او دا ځواکونه د مخالفینو له سختو حملو سره مخ شول. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي بېلا بېلو وسلوالو مخالفو ډلو لاسونه سره یو کړي وو تر څو په دې جنگي فصل کې کم له کمه 8 ولایتونه او څه باندې 16 ولسوالۍ ونیسي. ښاغلي وزیري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولایتونو کې د لویو مرکزونو د جوړولو هوډ هم درلود، خو افغان ځواکونه یې مخه ونیوله.
تهدیدونه ډیر و، د مخالفینو لخوانه فشار ډیر و. د تیر کال په نسبت باندې زموږ د وسوال پوز تلفات هم نسبي ډیر و. خو څه چې مهم دی هغه دا دی چې مخالفینو کوم پلان درلوده هغه پلان ته دوی ونه رسیدل، هغه ناکام شو، ځکه دوی غوښتل چې په افغانستان کې ستر مرکزونه جوړ کړي. دښمن کوښښ کوو چې د 16 ولسوالۍ نه ډېرې ونیسي، د 8 ولایتونو نه ډېر ونیسي، هغوی ته سقوط ورکړي، کم تر کمه دوه شهراوې هم بندې کړي.
دولت وزیري وایي سږ کال په جنگي موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو ستره تشه هوایي ځواک وو، او نوموړی ټینګار کوي که دغه تشه ډکه شي افغان ځواکونه به هر ګواښ په خپل وخت دفع کړي. که څه هم دفاع وزارت په دغه جنگي فصل کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام او د هغو ولایتونو او ولسوالیو لست چې طالبانو یې د سقوط نیت درلود له موږ سره شریک نه کړ، خو د ازادي راډیو معلومات ښیي چې په 1940 لمریز کال کې طالبانو له کندوز ښار سربیره شا او خوا ولس ولسوالۍ ونیولې چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې دي. هغه ولسوالۍ چې د 1940 لمریز کال د جنگي فصل پر مهال د طالبانو لاسته ولوېدې په دې ډول دي: د کندوز امام صاحب، چاردرا، دشت ارچی او قلیزال ولسوالۍ، د بدخشان یمګان، وردوج او جرم ولسوالۍ، د تخار خواجه غار او درقد ولسوالۍ، د فاریاب غورماچ او ګرزیوان ولسوالۍ، د سرپل کوهستانات ولسوالۍ، د بغلان طالبرفک ولسوالۍ، د بادغیس جوند ولسوالۍ او د هلمند موساکلان نوزاد او خانشین ولسوالۍ. له دې ډلې د بدخشان، وردوج او یمګان، د تخار، درقد او د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي، او پاته نورې بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. طالبانو د همدې کال د سپتمبر په 28 نیټه له 2 ساعته جګړې وروسته کندوز ښار هم ونیو، او په 1340 کلونو کې لومړی ځل و چې طالبان د یو ولایت د مرکز په نیولو بریالي شول. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښیي چې کندوز ولس ورځ د طالبانو په لاس کې وو، او په دې موده کې د ځمکنیو او هوایي حملو له امله 290 کسان ووژل شول او نږدې 550 نور ټپیان شول. د کندوز د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه وکړه، چې دې ځواکونو په غلطۍ سره د بې پولې ډاکټرانو روغتون بمبار کړ او 50 کسان مړه او ټپیان کړل. طالبانو د 1940 لمریز کال جنگي فصل د اعظم په عملیاتو پیل کړ، او په دغو عملیاتو کې په کابل ولایتونو کې ګڼې حملې وکړې. طالبانو ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په دې جنگي فصل کې د مشخصو ولایتونو او ولسوالیو د سقوط نیت نه درلود، بلکې ټوله هڅه یې دا وه چې د هیواد په کچه له افغان ځواکونو سره وجنګیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې په روان جنگي فصل کې د طالبانو د انتحاري او ډله ییزو حملو ارقام هم له ځان سره ولرو، خو هیڅ یوې ادارې دغه ارقام له موږ سره شریک نه کړل. خو په دغه جنگي فصل کې له امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو مرګ ژوبله هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تر اوسه د 2015 کال د جګړې د قربانیانو ارقام نه دی خپاره کړي، خو د همدغه ادارې د 2015 کال شپږ میاشتنی راپور ښیي چې په دې موده کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3309 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا وایي چې په 1994 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو حمله ځکه جدي وې چې غوښتل د افغانستان جغرافیه په دوو برخو وویشي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د سیاسي جغرافیه په ویشلو سره طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو نیت درلود، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو ته دغه هڅو مخاوني وله.
مخالفینو دا هڅه کوله چې یوه بېله جغرافیه په افغانستان کې رامنځته کړي تر څو د سولې په خبرو کې په لوړه کچه خبرې وکړي. له نیکه مرغه افغان امنیتي ځواکونو میړانه وښوده او دا بې ساري جګړه او د دښمن هدف یې ناکام کړ.
د 1994 جنګي فصل په ترڅ کې طالبانو د غزنی او کندوز زندانونه هم مات کړل چې سلګونه زندانیانو ته یې چې اکثره د دوی ملګري وو د تېښتې زمینه برابره کړه. د غزنی له زندانه چې طالبانو پرې ډلهیزه حمله وکړه 350 زندانیان او د کندوز له زندانه چې پر دې ښار د طالبانو د حملې پر مهال مات شو څه باندې 500 بندیان وتښتېدل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم سګنۍ جنگي فصل افغان ځواکونو ته لستونزو ډک بولي، خو دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې فصل کې وسلوالو مخالفینو ته هم ډیره مرګ ژوبله واړوله.
خاصتن د کندوز د پیښې وروسته موږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه. خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې موږ د تهدیداتو کچه درلود هغلته تغییرات راغلي دي.
کورنۍ چارو وزارت هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله ارقام نه دي برابر کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یو نوی سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. د پینټاګون په دې راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شو راغلی چې د 2015 په دویمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوې ده. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې سره سره افغان ځواکونه له طالبانو سره په سختو جګړو کې ښکېل دي. په دې راپور کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار سقوط، په هلمند کې څو میاشتنۍ سخته جګړه او د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو وروستۍ حمله ناکام موارد بلل شوې دي. د 1994 جنگي فصل په جریان کې شمالي ولایتونو ته د جګړې غځېدل بل موضوع ده چې دغه جنگي فصل د پخوانیو هغو په پرتله یو څه جدي کړی دی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي جګړه شمال ته انتقال نه بلکې وغځول شوه، او د دې کار هدف دا و چې طالبان ثابت کړی چې له جنوب او ختیځ پراته په شمال کې هم نفوذ لري. د دغه مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې شمال ته د طالبانو د جګړې د غځېدو یو لامل دا هم دی چې طالبانو غوښتل هلته داعش ډله او د منځنۍ اسیا هیوادونو جنگیالي وځپي.
دا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د تکتیک یو برخه وه. دا جګړه انتقال نه بلکې شمال ته مغزول شو، او طالبانو په دې کار سره غوښتل چې ثابت کړي چې دوی نه یوازې په جنوب کې او ختیځ کې توانایي لري چې عملیات وکړي، بلکې په شمال کې هم نفوذ لري. دوی اصلي لامل دا دی چې دوی د داعش د نفوذ څخه ډیره بیره درلودله. هغه وخت ډیره زیاته سول کله چې د ازبکستان اسلامي تحریک مرکزی اسیا جنگیالي د دایښ سره خپل بیات اعلان کړ.
اعظمي وای د دوی چړنی خي چې په 1994 لمریز کال کې د تیر کال د جنگي فصل په پرتله د انتحاري حملو شمیر کم وو. نوموړی وای د 2015 کال په 11 میاشتو کې په ټول هیواد کې 50 انتحاري حمله شوې، خو په 2014 کال کې د دې حملو شمیر 119 وو. دغه مرکز د امنیتي ځواکونو، مخالفینو او بهرنیو د مرجوب له ارقام هم درلودل، خو زیات کړه چې د محرمیت د اصول له عمله یې له ازادي راډیو سره نشي شریکولی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي سګنۍ جنگي فصل ځکه جدي و چې بهرني ځواکونه د جګړې له ډګره ووتل، حکومت له پاکستان سره د سولې په خبرو مصروفه شو، داعش په یو شمېر ولایتونو کې را پیدا شو او د کلیدي ادارې مسؤلین تر ډیره وخته سرپرستان وو. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان چارواکي باید له سګنۍ جنگي فصل څخه په استفاده خپل تشه ډکه او په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیسي. د ولسی جرګې غړي داوود کلکانی وایي پاکستان په دې پلمه چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي د افغان حکومت وخت ضایع کړ، او په همدې وخت کې طالبان تمویل او تجهیز کړل.
پاکستانی ها در یک سال گذشته
وقت پاکستانیانو په تیر یو کال کې د افغانستان وخت په دې ځای کړ چې ویلې طالبان د سولې خبرو تکې نو دوی طالبان تمویل او تجهیز کړل افغانستان ته راولېګل او د افغانستان ولسوالیو او یو ولایت سقوط وکړ. بیا به هم پراتلونکو پسرلي کې پاکستان طالبان تمویل او تجهیز کړي او امنیتي ستونزې به د دې کال په پرتله څو برابر زیات شي
سال گذشته شوه.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي پر مهال به امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او هغه تشه به ورډاکی کړي چې سږ کال د جګړې په ډګر کې درلودې. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي همایون ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي باید د ژمي پر مهال تدابیر جدي او افغان ځواکونه داسې چمتو کړي چې بیا سږنی جنگي فصل په افغانستان کې تکرار نشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي. ازادي راډیو.
وسم راځو یو بل مطلب ته. له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم. خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې افغانستان باید ځینې شرطونه ولري. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل مخنیوي او د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول باید دغه شرطونه وي چې افغان حکومت یې له دغه ائتلاف سره د یوځای کېدو مخکې مطرح کړي. سعودي عربستان تیرونی له افغان حکومت غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. په دې اړه صفي الله ستانکسي رپورټ چمتو کړی.
په سیمه کې د تروریستي ډلو د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري هغه غوښتنې دي چې ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان یې له سعودي عربستان سره په ائتلاف کې د یوځای کېدو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سعودي عربستان له ائتلاف سره یوځای کیږي باید همدا غوښتنې په عربي هیوادونو ومني. ښاغلی احمدزی وویل که د افغان حکومت له دغو غوښتنو ملاتړ وشي ټول افغانان به له دغه ائتلاف سره د افغانستان د توب هر کله وکړي.
باید ائتلاف جوړونه واقعي ائتلاف وي چې په دې کې حقایقو ته په بنا باندې اقدام وشي، بالخصوص د افغانستان لپاره. له هغه ملکونو نه چې موږ هلته تروریزم ټریننګ کیږي یا راځي افغانستان ته دغه مخنیوی وشي، او همدارنګه افغانستان په هوایي ځواک باندې اکمال شي، ځکه چې موږ هوایي ځواک ته ضرورت لرو. نو په دې کې به موږ کوشش وکړو چې زیات فوکس په همدې باندې راولو چې دغه ملکونو نه چې تروریزم تمویلیږي د تمویل مخه بنده کړو، او همدارنګه خپل امنیتي سکتور لپاره د هوایي ځواک غوښتنه وکړو.
ولسی جرګه په داسې حال کې د تروریزم د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري د سعودي په مشرۍ ائتلاف لپاره د افغانستان شرطونه یادوي چې په یاد ائتلاف کې د یوځای کېدو په اړه د سعودي غوښتنه افغان حکومت لا نه ده ځواب کړي. د افغان حکومت یو سرچینې د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده را روانه سه شنبه د امنیت شورا په غونډه کې د سعودي عربستان د یادې غوښتنې په اړه بحث وشي. یادې سرچینې دا هم ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف په اړه جزئیات ډیر روښانه نه دي او افغان حکومت به تر ښه غور وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. که څه هم افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ په څو مهمو سازمانونو او ائتلافونو کې غړیتوب لري، خو دا لا معلومه نه ده که د سعودي په مشرۍ د داعش او تروریزم په ضد د دغه ائتلاف غړیتوب واخلي څومره به اغېزمن تمام شي. اخوا سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له یاد ائتلاف سره د یوځای کېدو په خاطر خپل ملي ګټې ولټوي. یو له دغو سیاسي کارپوهانو ډاکټر کبیر رنجبر د دوشمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې عربان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید افغان حکومت له یاد ائتلاف سره د یوځای کېدو په خاطر دا تضمین وغواړي چې د تروریستانو تمویل به بندیږي او افغان پوځیان به لازمه مرسته ترلاسه کوي.
د عملی دغه تضمینو کې د بندېدلو د هغه منابع د تمویل د دغه افراطي او تروریستي ډلو ټپرو د دوی هغه شیخانو هغه دوی سرمایه داران د دغه ملکونو همیشه له تروریستي کړیو سره مرسته کړې ده. او بله که دوی رښتیا هم دا خود لري چې تروریزم سره مبارزه وکړي، نو هغه اصلي اډې په پاکستان کې دي، اوس په افغانستان کې دا جنګ روان دی چې دوی مالي مرستې وکړي او تکنیکي مرستې وکړي.
ښاغلی رنجبر زیاتوي چې افغان حکومت باید په دې اړه هر اقدام په ډیر احتیاط واخلي، ځکه چې سعودي په سیمه کې له سوریې او ایران سره مخالفت لري او که لږ هم بېغوري وشي نور تضادونه به رامنځته کړي. د روانې اونۍ په لړ کې به معلوم شي چې افغان حکومت د سعودي په مشرۍ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جوړ شوي ائتلاف د غړیتوب د منلو یا نه منلو په اړه څه پرېکړه کوي.
از کابل تا زابل، لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. اوسم ساعت په افغانستان کې 4:30 بجې سولې د لنډو خبرونو وخت رسیدلې. مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولور پوری پلاوی په مشرۍ تر دوه ورځو پورې آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز آژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار او د بهرنیو چارو مالی سوداګرۍ کار او ټولنیزو چارو وزیران به له ولسمشر غنی سره په دغه سفر کې ملګري وي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي موسسو مشر ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې وشمیر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې نه امنیو او طبي پیښو له امله په تیرو دوه لسیزو کې 8 لک افغانان زیانمن شوي دي. ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل شوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدید جګړې شوې دي. ټاکل شوی د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کانفرنس ته خبرې وکړي. او د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له مورتیوس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یو مشکوکه بسته وموندل شوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځم پورس د سوزکی جام په سیالۍ کې د بنگلاديش ټیم پر وړاندې خپل لومړی لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 پیلېږي. جام سوزکی هغه سیالۍ دي چې پکې د جنوبي اسیا ټیمونه برخه اخلي او دغه سیالۍ په هند کې ترسره کیږي. د پکتیکا د بدني روزنې ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې ورزشي فعالیتونه کم شوی دي. د پکتیکا د بدني روزنې ریاست رئیس محمد صدیق کامران نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له امله افغان لوبغاړي نورو ولایتونو ته تللي دي. په داسې حال کې په پکتیکا کې سپورتي فعالیتونه کم شوي چې تیر کال د دغه ولایت د والیبال په میدان کې یوې انتحاري حملې سلو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. او د لیک په سیالۍ کې د جرمني بایرن مونیخ ټیم وتوانېده د هانوفر ټیم ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د بایرن مونیخ ټیم 6 امتیازونه ترلاسه کړل او د جدول په سر کې ځای وموند. په یو بل خبر کې اوري چې سبا د فاینل په نړیوال لیګ لوبو کې د بارسلونا ټیم د ارجنټاین د ریور پلاتا ټیم سره لوبه کوي.
له مرزی احمد زین مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند لند خبرونه او دغه راز سپورتي خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون کسان د بیلابیلو عواملو په خاطر له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. دا چې د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه دغه وزارت دغه بې ځای سو کورنۍ بې ځای سو کسانو دغه راز دغه کډوالو سره چې له بهرنیو هیوادونو خاصتا له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنیږي د مرستې څه پروګرامونه لري، همدا مسله مې د دغه وزارت له سلاکار حافظ میاخیل څخه وپوښتل. نوموړی په ځواب کې داسې وویل:
رښتیا هم چې د بې ځایه شوش میرا کال په کال ډیریږي. په مجموع کې په ټول افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له 1 میلیون څخه ډیر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. د جنگ جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله دوی له خپلو سیمو څخه نورو سیمو ته کډه شوي. په ننګرهار، کندوز، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې مونږه ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د داخلي بې ځایه شو د ملي پالیسۍ پر بنسټ د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته د بې ځایه شو په اړه په دریو بیلابیلو برخو کې د عمده مسؤلیت لري. لومړی دا چې تر ټولو مخکې د مرستو د رسولو په موخه د بیزای شو کورنۍ او سروي تر سره کیږي. په دویمه مرحله کې د بیزای کېدو په جریان کې د ټولنیزو خدمتونو دوی د ټولنیز خدمتونو وړاندې کیږي. همدارنګه په دریمه مرحله کې وزارت هڅه کوي چې بیزای شوې کورنۍ له خپل اصلي سیمو سره یو ځای کړي او هلته ورته د سرپنا زمينه برابر کړي.
په دې وروستیو کې میاخیل صاحب د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې وسولې، خو همدا اوس په جنوب کې په هلمند کې ډیره سخته جګړه روانه ده. په هلته وضعیت څنګه دی؟ څه شمېر کسان بیزای شوي دي او د دوی سره هم داسې پروګرام تاسو په پام کې لري چې باید مرسته وسي او همکاري ورسره وسي؟
بلې، نه یوازې په هلمند کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د جنگ او جګړو له امله واقعا زموږ هیوادوال بې ځایه شوي. له کندوز څخه شاوخوا 60,000 کورنۍ بې ځایه شوي وي چې دوی سره په کندوز کې، په کابل کې، په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوی ته په وخت سره مرستې ورسول شوې. د دې ترڅنګ مونږ په هلمند کې هم هلته زمونږ ټیمونه، د سروې ټیمونه کار کوي له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه، تر څو بې ځایه شوې کورنۍ تشخیص شي او مستحق کسان وپیژندل شي او دوی سره مرستې ترسره شي.
د دې سره په خوا کې یو تعداد کسان چې د افغانستان څخه بهر تللي دي، کسان سره تاسو څه ډول همکاري کولی سي او څه تعداد کسان موجود دي هغه کسان چې د بهر څخه بیرته راډیپورت شوي دي افغانستان ته؟
په مجموع کې البته د اروپا ته هغه افغانان چې په دې وروستیو کې اروپا ته تللي، له اروپایي هیوادونو څخه موږ ډیپورت نه لرو. په دې وروستیو کې البته یو شمېر کسان په خپل خواخه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه ډیر شمېر افغانان له ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. په مجموع کې یوازې سکال 2,00,000 کسان له ایران او پاکستان سره هیواد ته راستانه شوي، چې په دغه کې ډیره برخه په خپل خواخه دوی هیواد ته راستانه شوي. نو د بیزای شو سره د مرستې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې هیواد ته راستانېږي، د دوی لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرحه جوړه کړې د پورتفولیو په نامه. د دغه طرح پر بنسټ باندې افغان حکومت 553 میلیونه ډالر ته اړتیا درلوده چې موږ دغه طرحه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناشته چې په جنوا کې جوړه شوې دغه طرحه موږ وړاندې کړه. له دغه طرحې څخه نړیوالو خپل ملاتړ اعلان کړ او د دغه پیسې له نیمایي څخه ډېره برخه یې له افغان حکومت سره مرسته شوې. یعنی نړیوالو ادارو، مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې موږ دغه د دوی د تمویل په برخه کې موږ ته ډاډ راکړی. نو په مجموع کې په دغه طرح کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هغه کسان چې هیواد ته راستنېږي له دوی سره مرستې کیږي، د دوی د سرپنا په برخه کې، له دوی سره د نور مرستې ترسره کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هیواد کې 1,00,000 جریبه ځمکه په اختیار کې لري چې په دغه ولایتونو کې 2 شپېته خارګوټي لري. البته په دې برخه کې ستونزې شته د ځمکو د ویش په برخه کې، خو منګه هڅه کوو چې دوی هغه کورنۍ چې هیواد ته راستنېږي دوی ته مستحق کورنۍ او ته یو یو نمبر ځمکه ورکړل شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سمودا وړاندې کندهار ته سفر کړی او هلته په پنجوایي ولسوالۍ کې د کډوالو یو خارګوټی و. هلته دغه خارګوټی د فعالولو دپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. نو موږ هڅه کوو له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه هغه کسان چې هیواد ته راستنېږي په هیواد کې دوی لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه یو ان ایچ سی آر هغه افغانان چې هیواد ته راستنېږي د کورنۍ هر غړي سره $200 په ارزښت باندې مرسته کوي. د دې ترڅنګ IOM یو شمېر نورې ادارې دي چې له دوی سره نقدي او غیر نقدي مرسته کوي.
تاسو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ الله میاخیل سره د ازادي رادیو مرکه اوریدله.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم پام کړی یوه نړیواله مسلې ته. د ملګر ملتونو په منځګړی توپ د یمن د سولې خبرې پایته ورسېدلې. په دغه خبرو کې د یمن د دولت او یاغیانو استاسو برخه درلوده. په یمن کې د نامنوي وروستیو پیښو دا خبرې زیانمنې کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري چې ورپسې به د ورکوسو عزیزانو اونیز پروګرام هم درته خبر سي.
ملګری ملتونه وی د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلاوه جنگیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل سوې وي، په داسل کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوې دي. تاکل سوی د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولاد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کانفرنس ته خبري وکړي. رویټرز اژانس لیکي چې د سولې په دغو خبرو کې پرون د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه وسوه چې د نازک اوربند څارنه به کوي. اژانس لیکي هغه ورځ هم له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسېده، په داسل کې چې د شکیلو لوریو ترمنځ قوي بې باوري موجوده وه. دغه خبرې د پنځمه په ورځ د سویس په ماکولین کلی کې پیل شوې، خو په یمن کې تازه جنگونو د سولې دغه خبرې له خطر سره مخامخې کړې دي. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادار ځواکونو په ماریب ولایت کې یو پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په دې اړه رویټرز اژانس ته خبرې وکړې.
تم السيطره على معسكر ماس
موږ د الماس پوځي اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا اډه مو لا هم پلاس کې ده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دغه پوځي اډه له ډېره وخته د هوسی یاغیانو په لاس کې وه. د یمن پوځي سرچینې وایي حجه شارګوټي ته نږدې 28 دولتي پوځیان پرون د یاغیانو د متحدو جنگیالیو او د یمن د دولت پلوه قواو ترمنځ په جګړه کې ووژل سول. شیعه هوسی یاغیان به وایي چې په دې شخړې کې د دوی 24 جنگیالي هم وژل سوي دي. ملګری ملتونه وایي له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د جګړو له کبله لږ تر لږه 15,840 کسان وژل سوي دي. په یمن کې دغه جګړې وروسته له هغې شدید سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یاغیانو پر ضد هوایي حملې پیل کړې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ، لطفاً په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل لرو. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. همدارس ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 0 5 تاسو موږ غل ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې یو اوریدونکی ازادي راډیو ته را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې داسې لیکي: د ورکو شو عزیزانو د پروګرام محترم همکارانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دغه ګران ورور ته وایو چې د تا سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. د تیر کوچني اختر په ومه نیټه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ څخه دوه تنه د تره زامن نادرکه شوي دي. احسان الله د محمد شفیق زوی چې 14 عمر لري، د خپل تره زوی فرید الله د بریالي زوی چې 13 دی، د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ د بري اراضي اوسیدونکی دی. دواړه د کوچنی اختر په وومن نیټه لکوره کابل ته د تک په نوم وتلی، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. که خپله احسان الله او فرید الله د ورکو شو عزیزانو روان پروګرام اوري، نو خپلو کورنوی ته دې راستانه شي، او که د دواړو په اړه بل څوک معلومات لري نو دغو تلیفوني شمیرو ته دې زنګ ووایي. د تلیفون شمیرې دي 0 و 1 و 0 1 4 2 1. د تلیفون شمیره واره بیا وایم 0 و 1 و 0 1 4 2 1. بله، د تلیفون شمیره ده 0 و 1 2 2 8 4 4 8. تلیفون بیا تکراروم 0 و 1 2 2 8 4 4 8. یو بله د تلیفون شمیره هم دغه ګران ورور ویلې ده 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. د تلیفون شمیره یو ور بیا تکراروم 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د نجیب الله په هکله معلومات دي. ورپسې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري، خو دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کریم خان د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ ګردي کسکري نه خبرې کوم. دلته یو کس ته په نام دی نجیب الله، او داسې د سوره غونډه ده مضبوط کې لږ فرق غونډه ده. دی وایي چې زه د میمنی یم او د ناحرین یم. نو ناحرین میمنه کې نه پوهېږم ولسوالۍ ده او که کلی ده. او دی د په اړه موږ سره معلومات دي که د خپل خپلوان ما آواز اوري او ما پیغام واوري په دغه نمبر د زنګ ووهي 0 و 1 6 5 5 1 9 8. نو د شمارې ته د زنګ ووهي موږ به ورته معلومات ورکړو. السلام علیکم.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبر، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی پر راسته پخوا باندې که پس کومه پخوا باندې، او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظور بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 و 6 5 5 2 5 9 و 3. بیا درته وایم 0 و 6 5 2 5 9 3 3. ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د لشکرګاه څخه عبدالخالق خبره کوم. زما یو وخت د مخبر الله په نامه د دوه کال کې چې ورک شوی دی د مساکله د ولسوالۍ، که په دغه حق له د چا سره څه معلومات وي یا د چا سره بندي وي موږ په دغه شمېره زنګ ووهي 0 و 1 5 6 6 4 4. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 و 1 5 6 6 4 4. وسلام.
زما نوم احمد نسیم دی، د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ څخه مې تشته ژنګ. زما د ماما زوی سلطان محمد ورک شوی دی. هر چا ته که د سلطان محمد معلومات وي په دغه نمبر دی ما ته ژنګ ووي، 0 0 0 8 8 4 نمبر یو ځل بیا 0 0 0 8 8 4 وسلام په احترام.
السلام علیکم، عبدالستار د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. ما زوی ورک شوی چې د قریم الله عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې، او هېڅ کوم معلومات یې ماته نشته. هر مسلمان ورور ته که چې د قریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات وي نو ما د تلیفون زما تلیفون شمېره ده 0 0 5 9 8 3 9. یو ځل بیا تلیفون شمېره تکراروم 0 0 5 9 8 3 9. وسلام با احترام تل سلسله دي په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سعد الله یم د سنگین د ورسوالۍ او د شکر د شلې د کلي څخه خبره کوم. زما زوی ورک دی د عبدالبشیر په نامه، دا اوه کاله کېږي چې ورک دی. ماما ته د مرګو د ژوند هېڅ پکه نشته. نو زه د ازادۍ د راډیو څخه دا هیله کوم چې ما ته د زما د زوی په باره کې ما ته معلومات راکړي، یا دغه زما خبره که دی اورې ما ته په دغه لمبر باندې زنګ ووایې، یا یو بل چا ته دا معلومات یې چې ما ته په دغه لمبر زنګ ووایې. 0 0 8 8 4 9 12 15. دا زما د تلیفون شماره ده. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا زما هیله ده چې ما ته په دغه لمبر د زما پیغام خپور کړي، او ما ته زما د زوی په باره کې معلومات راکړي، او بیا به موږ شرینې ورله راورکړو. یو جهان مننه د ازادۍ راډیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو، سلامونه وایم. نور احمد یم، هلمند ولایت ګلمچیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی دا غلامیدار په نامه دی، ادرې نه چې کېږي چې د کور نه دره کوي. که چا سره معلومات ما سره د 5 میری اړیکه ونیسي 0 0 5 1 3 3 5 2 9.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما د ماما زوی ورک دی د 3 4 کاله کېږي. بسم الله په نامه دی، د دماغ نه وږي لري، د لږ څنګړې ژړې ده. نو که چېرې یو چا ته معلومات وي زما ته چې پر دغه شمېره باندې تماس ما سره ونه 0 0 2 3 4 3 9 9 وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالحمید احمدی د غزنی ولایت دیاک ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو انډیوال ده، دا 2 شپې کېږي چې نادرکه سوی ده. که چاته معلومات یې نوم یې عبدالحکیم ده، که چاته معلومات یې دېرش میره دي ما ته زنګ وږي 0 0 0 5 6 5 5 9 8. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 0 5 6 5 5 9 8. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ کارکونکو ته مې دې سلامي. زه امیر جان تر خیلو نه خبرې کوم. زما زوی نادرکه سوای ده په نامه دی اسدزی. که چاته پته وي خپله شیرینی دې ترلاسه کړي، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 3 1 2 0 1 8. په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
ادازمانه محمد حسن ما ورته من خاموشه په ماما چا درې کال کېد د نن نه زه له کندهار ولایت څخه درته سوې دي. تاسو ټول مان مات لري صدا شي د نشم له ځمې سره ته ما چې سی بارا ورته سره شته ته نه صبر ته لري.
الو سلام علیکم، زه سراج احمد یم، د ورزو د کلي د غزنی ولایت څخه مې الیکې نیولې. زما یو ورور ده، د نصیر احمد په نامه، د جمعه احمد زوی ده. دغه ورور مې 2 کاله کېږي چې له کوره وتلی دی، او دغه په هکله هېڅ معلومات نه لرم. که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري مهرباني وکړي په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړه 0 0 8 4 9 9 1 2 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 8 4 9 9 1 2 1. که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه مهرباني وکړه. خدای پام.
زما یو ورور دی عبدالمتین نومیږي، د سرخوم دی، د کنجک د کلي دی. دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادرکته ودي، یوه میاشت شپږ ورځې کېږي. هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا دی زما آواز اوري، اوه صفر اوه سوه درې نوي اته اتیا شپږ پنځه شمېرې ته چې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم. مو یو نفر دست نبی پرنامه ده، شامل اکازی ده، جل محمد براره ده، یو شل شپی که گیسی نداره کده، هر چه ده که معلوماتی پر دغش مهره ده، ما سر علی که اونی سیگی، سپر و سپر سلور شپاگ، سپر و شپاگ نه سلور، یو عربیه تکراره اوم، سپر و سپر سلور شپاگ، سپر و شپاگ نه سلور، ده که سیده ده ولایت ده مرابات، د کبری کې کور د اشل شپې کې سینا دره کده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازی د کلي اوسېدونکی یم. زما یو کاکا دی چې ګلاب غر نومېږي، د سلاب زلی نه پنځه کاله کېږي چې د کوره سلی نادرکه شوی، او دغه شماره دې ما ته زنګ وایي، صفر هفتاده چار هفتاده چار صد و هشتاده شش. هر چا چې پیدا که یو جایز دو هزار موټر جایزه لري. وسلام.
زه د رزګان د ولایت اجزاو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور نجیب الله نومېږي، نجیب کېږي نادرکه دی، هېڅ معلومات یې موږ ته نشته. که یو چا ته معلومات وي په دې شماره باندې ما ته زنګ ووایي. ډېره یو جهان مننه به وي. صفر اویا شپږ یو نه صفر شپږ پنځه دوه پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي چې هر چا ته معلومات وي. دا جیل کې در مخه دا موږ ته درکړه د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ ته راکړي. وسلام.
مری السلام علیکم. زه د کندهار څخه د ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا مزه دي چې سمی الله نومېږي، دا لا زوی دي، یوه میاشت کېږي چې د خپله کوره نظره کوي. هر ورته که معلومات وي موږ ته په دغه ټلیفوني شمېره زنګ ووهي. صفر اویا پنځوس اووه اویا یو سل او نه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 15. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بیا مو زه امان الله امیرزی په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
باور د چریختیا بشي مجاړه 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 زړګیا خیر دې را بشي را بشي مجاړه زړګیا خیر دې را بشي. تم
دومره می باور د چریختیا بشی دومره می باور د چریختیا بشی مجاڑا 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 زړګیا خیر دې را بشی را بشی مجاڑا زړګیا خیر دې را بشی دومره می باور د چریختیا بشی